وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شینواره مو د ونی مهمو پیښو ته له متفاوت زاویې د ازادي ځانګړي ومو ورس کې هرکلی کوم. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په یوه واړه کلی کې وری، خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو. په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مو هم خبرو. او لدی هم خبرې کې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی.
اغاز مونږ په منځ کې نشته دی.
د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لسګونه زره ماتمي ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لسګونه زره ګزارونو جواب به د پښتانه په یوه نه هیریدونکي ګزار ورکوو.
منظور پښتین سوړو پورې تاسو ولیدل چې هغه ډېر د حوصلې او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی. او د هغو ملګري چېره په داسې حال کې چې خلک غفه دی، خلک غوسه دی، د خلکو راپارول ډېر آسان دي، ډېر زیات ویډیا دي، خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې سلاغو چې د سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده. خو دا زغم هغه چې تاسو کله پورې امکان لري دا برداشت آخر تر کله پورې امکان لري.
یو شهادت، یو قربانی، یو حادثه دلیل دی چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه او ډله راپور د سراوي کس یو خپل حق واخلي. خامخا دا به د پښتنو د ځوانانو مینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې لوړه ګوله نه لګوو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، جابر ریاست او ایسای ته د غاړې ټوک جوړوو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو، بندیزونو، پالیسیو او د خلکو په کارونو کې کار لرلو یې ولس ویرولی. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف کې محتسبینو له خوا د خلکو د آزار او عزت سبب کېږي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نه شي کولی. په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان. پاکستانی خارجه وزیر له لوړ پوری پلاوی سره کابل ته ځي. دین مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي، خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیات په بریا کوي.
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقات کې مشکلات دي، بد اعتمادي ده د پاکستانی طالبانو په موضوع باندې، نو پاره هغه حالات ته وګورو. نو بیا مهم دی ځکه چې دغه بد اعتمادي خراب تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی.
د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسي او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیرې اونۍ برید غندلی او د هغه په مړینه یې خواشینی ښودلې ده. طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریځ د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روښانه نه کړي، خو پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله خان، حمدالله محب، حنیف اتمر، فضل هادي، مسلم یار، فضل محمود فضلی، ضیاء الحق امرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین داتفر سپنتا په دغه پیښه خواشینی ښودلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز، راشد خان، محمد نبی، فضل الحق فاروقي، رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ، خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کومه وروسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا، کوزه پښتونخوا او اوسنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیره اونۍ د یو ډله ییز برید په ترڅ کې ټپي او څو ورځې وروسته په روغتون کې سا ورکړه.
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی، خو مسلمان زه خو ستا د کلمې ورور یم او زما پر لاش په دومره ویر وي چې توبې به باسې، ځکه چې زه د شپږو خویندو کشرۍ ورور یم.
که څه هم ډېر دروند ټکی دی چې زما د خولې نه وتل ډېر مشکل دی، ګلمن پښتین هغه زمونږ په منځ کې نشته دی
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ او څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سختو پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لرګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکي قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی.
هغه په هغه وخت کې مزګ چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوندې کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پښتین پښتون تحفظ موومنٹ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوجي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقه هم هغه مړه بازګر راغوندي کی خپل کوشش هر ممکن وکړو. زما چې کوم معلومات تھی یا هو په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورټ سی ولېګل یو ځل بل ځای ته، هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شو یو هغه ځای کې چې کوم د سی ټی وی کیمرې لګېدلې وي هغه هم خراب دي. نو دغه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرضی شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوسه پورې د گرفتاری نه ده شوی، نو داسې څه موومنټ شوی دی، داسې په حرکت کې اوسه پورې یوه اداره هم نه ده راغلی.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری وه، د پښتنو په څو لویو خارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د وروستي دیدن په مخه کې خودل شو، خاورو ته وسپارل شو.
خامخا د مبارزه په ځوانانو باندې، پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ خودل د کله کله یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه وړه راپورته سلاوي کسي او خپل حق واخلي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې غوړه ګوله نه لګو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، د جابر ریاست او ایسای ته د غاړې توک جوړو. موږ ایسای یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بې ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورنې غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی، موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ، د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ لپاره خپل سرونه په لاس کې راخستي دي.
او روسته لاغې چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرستیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبانو حکومت د دغه ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابی په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښي کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نور الدین ترابی د دل غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک کې ترسره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اوندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو خبر خبرې دوروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجې تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د نااټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند یې اغېز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراعاتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینهو په ظاهري بڼه انتقادات، د قانون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو نمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوي دي چې د یو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو څرنګوالی، د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اورېدو نه موجودیت، او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. دغه وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصولو او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی پرې د بندیزونو لګولو باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه ادعاوې ردوو. په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو، هغه که نارینه او یا هم ښځینه وي، شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
پوسټنی حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالی د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه دی بالمعروف فقه دی پام کې نه نیولو لکبله داسې اجراءات ترسره کیږي که دی امر بالمعروف دی محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دی او دوی نه د دې خودسرانه داسې کړی ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف په ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې دا سره د کور نه راوتلې ده؟ د ښار ښکلا نقش نگاری، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ، ریاست او د ښاروالۍ یو ګډ کار دی، لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پولي کړل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانونه افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزولی او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي، افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی. خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې داسې هم ویلي چې یو سفر به هغه ټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پورې وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې تلفات زیات شوي. امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حملې شوي دي، په هغې کې په خیبر ضلعه کې، دغه رنګې په وزیرستان کې، او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختولي شوي، یو پولیس او یو فرنټیر کور والا، هغې کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي، لیکن زما نظر دا دی چې بیا هم سفرونه وي نو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمېږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی دې ته مجبوره په دې سره ده غوښتل چې د پښتنو بلوچو سیمه کې د اعظم سکان په نوم عملیات ترسره کړي. باردا چې پښتانه لر پښتانه معمولا کوز پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي. بلوچان هم خطا ورکړه او دولت د امارت اسلامي طالبانو وزیر دفاع هم وویل که چیرې تعرض کیږي زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راسي خبر اترو ته خبر اترې ښې دي چې نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نورې ناندرې چې دي د TTP او نور مسایل به هم حل سي د مذاکرې او د خبرو اترو له لارې نه. دا خواجه
بلخوا کابل ته د خپل پلاوي د استولو په درشل کې پاکستان لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسمن نه دی اعلان کړی خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ تایید کړی او په یوه اعلامیه کې ویلي دغه کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي پاکستاني چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دې هم وغځي. ځینو پاکستاني چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کومه مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې 14 لکه یاد شوي دي د هغوی د دغه کار چې کوم پی او آر کار هغې سره یې د هغې موده کې د یو کال توصیح شوې ده غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 1.5 پورې. دا منظر داری چې دا یو ښه ګام دی ځکه پاکستان به اکثر د 3 میاشتو لکه موده غځوله او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سټیزن کار دی د هغې په اړه باندې پاکستان څه پرېکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي خو چې کوم پاکستان د بې اسناده ورته دی وایي یا ناقانونه ورته وایي د هغې په اړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دی یو پالیسي ځان کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویلې کېږي پاکستانانو چې هغه تللي هم دي. نو په دې څوک چې راجستر دي پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا په هغې باندې هم یو فشار و چې او ځینې پکې تللي وو بیا د هغې وروسته لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر ژوبلیدا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده خو طالبانو تیرونې په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللي. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلی د دغه سرحدي ښارګوټي د ښاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخ یې د امان الله خان او په بل مخ یې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو تصویرونه وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او لاغه وروسته له څلی څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوي او پرې د طالبانو د حکومت خپل شعارونه لګول شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې له دغو تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخت دی. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی و او له یو ورځني بند وروسته یې بېرته خوشي کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه سری دپاره مونږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یوه هنرمند و چې هغې د کاشي له میده ټوټونه تصویرونه جوړولی شول هغه مونږ پیدا کړه په مزار شریف کې. هغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړی و په ایران کې زده کړی و او په ډېره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو په نهایی کاری فشار سره جوړ کړ د دې لپاره خوختی ځانګړي خختی وی اغم په کابل کې په یو کارخانه کې پیدا کړی همدارنګ په ډیر کم مصرف سره لیکن په ډیر کم وخت کې په ډیرو کم امکاناتو سره د ډیرو نهایی مینې او خلوص سره دغه سره مونږ ورغولو دا د لرو بر افغان ولس د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلي کې ورنګول شول او هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلي رنګونه تور شول لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به د تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوه. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته روانډا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کېدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې روانډا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې روانډا ته انتقال کړي. خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پرېکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د روانډا بدترینو شرایطو سره لاس و ګرېوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکي د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خپرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو نجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې ده لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړي دي خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله اکسپانه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې اکسپانې باندې بیا ځلي خپور کړی دی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانې چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانې د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانې د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوسټ اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالۍ او حتی نورو استوونو چاره اسانه او چټکه شي. دا مهال د افغانستان پوسټ په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي میرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو میرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته $10,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بوټ کې خبریالانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري خو خوشحاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلي مجازي میرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبرېږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي ماډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي ماډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلی دي. او باران د خدای تعالی غه رحمت دی چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقاء مونږ نه کوي. خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیځ ایالت میگھالیا کې پروت دی چې په اوسط ډول د کال یو لزره اته سوا درې اویا ملی متر باران پکې وري. حتی داسې هم شوي چې په 1915 کال کې هلته د کال 26000 ملی متر باران ورېدل. د موسم رام معنا دا ده چې د یخو کاڼو ځمکه او دلته رښتیا هم موسم ډېر یخ وي. په دې کلي کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې ورېږي. تر دې حده چې هلته د 2020 کال د جون په 13 ورځو کې له 1000 ملی متر زیات باران ورېدل. حال دا چې په همدې کال او همدې میاشت کې د اروپا په ټول پولنډ هیواد کې 200 ملی متر باران ورېدل. په دې کلی کې د بنګال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکرې خوري او همدغه خندونو یاد کله پوره باراني ګرځولې ده. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولي. نو په همدې سره د نن ورځ مرزم رانغاړم. هر اونۍ د ازادي رادیو په چپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې و مرز له سید شینواري سره مه هېروئ.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هرکلی مو کوم. د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګیلمن وزیر ووشل شو. پر ګیلمن وزیر د جولای په 1 ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو. بیا پر وختون کې بستر شو او د جولای په 10 د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منصور پښتین د ګیلمن د مړینې اعلان وکړ. پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان دننه له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو خبرګون څرګند کړی دی. پخواني ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی، پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح، همدارس مخکنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خوشنی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګیلمن پر وژلو تورنوي. که دا پیښه هر راز رامنځته شوې وي، سوال دا دی چې د داسې پیښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته درو پیښنم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خپرونه د ازادي راډیو په فیسبوک کې وګورئ، همدارس د خپرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي راډیو .com کې هم له تاسو سره شریکو. را بشم د خبرونه میلمنو ته له اسلام آباد د سکایپ لاري مخکشه پښتنه مبارزه مترقی مبارزه اسمت شاه جهان را سره ده. عبدالله په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار زما اسرار عالم مومن را سره ده. ستاسو هر کله کوم اغلی شاه جهان، ک لمړی له تاسو نه واورم د دې لپاره چې د داسې پیښو مخاوني ول شي څه باید وشي؟ کپلاند راته وایست ټول نړیوال
فوز د پولافان او پښتون کامیتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیلمن وزیر په کې سلام دې شو. دغه شهادت دغه شاعري دواړه به دغه لاره چې دا مونږ ته رڼا باندې راځي. بل خبر دا ده چې دې سوال پولنډ جواب نشي کېدی، ځکه چې زمونږ سیمه چې دا د یو عالمي میدان جنگ جوړ شوی دی. نو په دې کې عالمي قوتونه چې دي خپله دشواره ده، تېر څلوېښت کالو نه روان ده. او اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو، او امریکا چې دا هغه چین او دا نوی ملٹی پولر دنیا چی جوڑی گی او دا غیر چی دا کم ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ تم شروع کرے گی دا دنیا معیشت بدلو باری جی ٹوینٹی دا ایشیائی ملکوں نو لیڈرشپ وارستو نو دا امریکی تقبل نو دا او اغا پا دیسی مکی یو بل وار زون جوڑا باری نو راتون کے وقتوں چی دی اغا نو ہم سخت دی او زما پا خیال باندے چی یو مسلسل
مبارزه چه دا آغاز مبارزه زمونگ دا چه چه باید وشی لیکن ولی باید بهرنی ملامت کو په خپلو منځونو کې مثلا د همدې سیمې پښتانه له تیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي د لاغه وخته چې د شوروي قواوې افغانستان ته راغلې وې دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر ننه پورې هغه ولسونه چې په خپلو منځونو کې اختلافات لري په خپلو منځونو کې سره یو لاس نه وي حتی په دغه اوسني پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یوه خوله نه دي ټوله ورځ د یو بل په ضد خبرې کوي نو بیا ولې بهرنیو ته ګوته ونیول شي چې دا ستونزه په بهرنیو کې ده
داسې خبره ده چې دا پښتانه چې دي دا په دې سیمه کې 5000 کاله نه آباد دي او دوی پوره منځوند کوي نو دا جګړه چې ده دا بار نه راوړل شوې ده په دې خبرې باندې هم زه متفق یم چې اندرونی تور تضادات موجود دي او پختون کام چې دی هغه کلونیل سیستم د وجې ډېر وروسته پاتې شوی دی هغې کې هم دا قوتونه ملوث وو په فرسټ افغان وار سیکنډ افغان وار تھرډ افغان وار د کام په حیث باندې د پختون کام هغه ارتقا نه ده شوی چې کومه تاریخي تور د نورو کامونو شوی دی چې کوم آزاد کامونه وو نو دې سره سره دا زه دا منم چې په کام کې دنم تضادات شته او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټري اسټبلشمنټ دی دا هغې هم ډېر غټ کردار دی چې دې سیمې ته یې جنګ راوړو زمونږ په ځمکه باندې اډې ورکړې او زمونږ خلک چې دي زمونږ بچیان چې دي هغه جنباز کړل او مونږ سکولونه یې په بمونو والوزول او تعلیم چې دی هغې باندې خرچه نشته نو دې وجې نه زه محسوسومه چې یو کام چې ته په شا ساتي د هغې کلتور خراب کا د هغې ځوانان مستقبل تباه کا نو دا داسې مکس کوم دی فیکټرز دي زه دا بالکل هم قطعاً نه وایم چې کله مونږ د امریکي امپیریالیسټ نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم قطعاً نه ایکسټرنلایز کوم او په دې کې د پاکستان افواج د پاکستان چې کوم اشرافیه ده دا هغې غټ لاس دی هغې د دې بینیفیشریز دي او دې جنګ نه ټولو فائدې چې
مننه مننه دې ټکی ته بیا هم راشم دلته ستاسو په دې خبرو کې سوال ماته پیدا شو خو مخکې طریقه مومن صاحب د ګیلمن وزیر په برخه کې له مشال ریډیو تاسو څه خبره کړې دي تاسو
د هغوی په اړه باندې مونږ یو رپورټ جوړ کړی دی چې ګیلمن وزیر کله پی ټی ایم ته رالی د هغوی مبارزه سره د هغوی ژوند څنګه دی نو په هغې باندې مونږ یو رپورټ لرو نو زم دا کتونکو ته وړاندې کړو
بالکل دا رپورټ په سره وګورو بیا ته به بحث سره وګرځو
تقدیر دې جنوزې چې ملیون رو پسې وکړو
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر دی د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکی ګیلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شوي یو برید کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې ساه ورکړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر به په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې هم له دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا ته میاشتې زندان تېرولو وروسته خوشی شو د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشالو سره په خبرو کې ویل ګیلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالي مرستې ورلېږلې نو د په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواده وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دي ویلي خو علمزی وایي چې په ګیلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالي مرستو تورونه لګېدلي وو کوم چې بې بنیاده وو له ګیلمن وزیر 15 بچي پاتې شول د دوه ورونه او شپږ خویندې دي
اغل شاجان کبیر ته تاسو مخکنی تر دې رپورت تر خبرې دوه مخکې چې تاسو کومه خبره کوله، تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. یوې خواته تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلارې له خاطره دلته نړیوال قدرتونه نامي غواړي، بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پوځ هم په دې کې لاس لري چې نامي غواړي. نو د پاکستان پوځ خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي، دا ولې نامي وغواړي؟
داسې ده چې پاکستان یو سیکیورټی سټیټ دی چې په هغې معیشت باندې، په د هغې په ریاست باندې، د هغې په سیاست باندې، د هغې په کلتور باندې د فوجي اشرافیت قبضه ده. نو جنگ چې دی هغې دپاره منافع بخش کاروبار دی، او دې وجې نه هغې په دې کې خپل مطلب انټرسټ لري. یو بل دا چې افغانستان کې ډېره موده هغې د سټریټیجیک ډیپت چې کومه پالیسي وه هغه جاري ساتلې وه. دوی دا خیال و چې مونږ چې ہندوستان طرف نہ کوم حملہ کی گی، مونږ افغانستان طرف ته چي دي یا خپل سټریټیجیک ډیپ ته خلو. نو دا غیم پکې مفاد شته په دې جنگ کې. دیو جنہ غیم په دې کې ملوث دي، او مخکې سرویخ کال جنگ چې شوی په دې کې امریکا د ټولو نه زیات دای ته سپورټ ورکړی دی. درې دیش بلین ډالر په دې جنگ کې پاکستان فوج ته امریکې ورکړی دي، او امریکې القاعده جوړه کړې ده، او پاکستان فوج ته د دوی په پیټرنیج کې طالبان هم جوړ کړي دي. او نن هم چې دا څومره جګړه روانه ده، په هغې کې دا غونډه قوتونه چې دي هغه ملوث دي.
مننه مومن صاحب. دا دی دا لکه څرنګه چې اغلی شاهجهان دا خبره وکړه، ډیر کسان شک کوي، د شک تیوري په دې سیمه باندې ډیره واکمنه شوې ده. کوم کسانو سره چې تاسو خبرې کړې دي، د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو، ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبرې کړې دي. یو ځل ویل آکسفورډ کې څوک و کنه، ما یو وخت نوم یې شو کنه، هغوی څه وایي چې د شک تیوري ولې د زموږ ستاسو په سیمه کې ډیره عامه شوې ده؟
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه، دغه سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډېر زیات جنګونه تیر شوي دي، او اوس په دې وروستیو کې چې دا کوم ازم استحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ یې شروع کوو، نو په دغې باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې سیمه باندې دومره عملیات، پوځي عملیات وشول، درغلم او بیا درغلم او خوښ بدې شم او راه نجات، او دومره عملیات وشول. نو دغه باوجود دلته کې نه امنی شتون لري، وسلوال شتون لري. نو دوی ویل موږ ته دغه سیمو خلکو لکه زبته نمونه واخلم، دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاڅون دی، دغه چې ډېرې چې دغه سیمه کې څومره هم کمیټیانې دي، پاڅونونه مظاهرې کېږي، هغوی کوم دغه یوه خبره کېږي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالانو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی. او د هغې وجه دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول پوځي، څومره خلک کډوال شو په لکونو باندې بې کوره شو، خو د هغې باوجود امن نه راځي. نو د هغې د وجې نه دا تاسو چې کومه خبره کوله چې دغلته کې دا تیورین سازشي تیورین هغه ولې دومره زرمخ ته لاړ شي او هغه مخ ته راځي، خو وختي تاسو یو پوښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده د دغه مسلو د حلولو دپاره، نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه دباوي، په هغې باندې فشار راوړي. د هغوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې، د هغې نه وروسته که تاسو ګورئ نو د پی ټی ایم یو شمېره کسان هغه ونیول شول، ارمان لوڼې یا داسې نور هغه پکې ووژل شول. نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکې کېږي چې کوم پوهانو سره زمونږ خبرې کېږي، هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کوم دی هغې ته نورم زور ورکوئ، د هغې چې کوم پلویان دي د هغوی رویه نورم سختېږي دې سره چې تاسو هغه ځپئ. نو پر ځای د دې چې تاسو هغه وځپئ هغوی سره خبرې وکړئ. نو همدغه وجه د ګیلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې وینئ نه، د اوسه پورې د زمنګ بحث شروع کی، تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور سنه وکړي په کې دا خبره نشته چې ګیلمن وجل شوی دی، مړ شوی دی. نو الته کې چې کله دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې د باسونه نه کیږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غواړي، د دوی څه مسلې دي، نو دا غي سره د کیسه نورم خرابېږي. خو ندی حل چې ما ته کم ښکاری او زمونږ چې دلته کې زکونکو سو پوهانو سو ځوانانو سو خبرې کیږي، نو داغه حل یا ښه خبره ده چې علي وزیر تیر کال په 2020 کې په سوات کې جلسې ته وینا کوله، نو هغه کې هغه دا خبره وکړله ک سوات کې د ناامنۍ مخه ځکه زر ونیول شي یا چل د عملیاتو خبره شروع شي، نو سوات ټول ولس چې کوم دی هغه په یوه خوله باندې ودرېږي، یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه چې دی وجه ده چې دغه خلک ډېر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی پوهري په خپلو مسلو باندې، نو ځکه هغوی څوک داسې په اسانه نشي دوکه کولی. تېر وختونو کې که دوکه شوي دي خو اوس څوک نشي دوکه کولی، نو هغوی زر یو موټی شي، پاڅونونه او مظاهرې شروع کړي او حکومت ته دغه ورکړي دا خبرداري چې موږ نور دلته کې عملیات نه منو. بیک تاسو قبایلي سیمو ګورئ، هلته کې تعلیم ډېر زیات کم دی، پوهنتونونه کالجونه تر دې چې د 5 نمبر سکولونه نشته دی، نلته کې پوهه سیاسي پوهه دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه ویشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي، پی ټی ایم د خپل باندې یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه که یو خوا دوی پر ریاست تورونه لګي نو بل خو دوی په خپل هم په یو موټی نه دي.
مننه اغلی شاه جهان، دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو. په 2019 کال کې د دوی یو کس ووژل شو، ارمان لونی ووژل شو، بیا عثمان کاکړ ووژل شو، له هغه نه وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر ووژل شو. عثمان کاکړ او هغه لونی دا دواړه داسې ووژل شو چې په څټ ووهل شول او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته، هلته عملیات شو، سرجری وشول او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی. په داسې یو ځای کې چې مخکې ما هم اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډېره عامه وي، او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی، نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډېر ګیلمن شي، دوی به ورس په ورس په ځای دي چې دغه اسلام آباد رانژدې کې دوی به ډېر خوابدي شي، او کېدای شي چې په دوی کې هم دغسې یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې شروع شوی دی.
داسې دا چې ټول نه لومبې خو زه د شک دا تیری کنسپیرسي تیری باندې خبره کول غواړم. استعماریت چې دی، امپیریالیزم چې دی، دا شک نه دی، دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی، دا معاشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعه باندې. نو دا بالکل هم دا، بلکې په خپل ځان کې ټول نغټ سازش دی. پہله خبره دویمه خبره دا چې سو پورې تاسو کوم خبر وکړه چې د ټولو د وژلو طریقه واردات یو دی چې پسر باندې ولي سر باندې زخمونه ورکوي. دا خبره په خپل ځای باندې درست ده. هلو تاسو ما اورئ؟
بلې، ما دا پوښتنه کوله کنه. مالی خو د شک تیوري تاسو رد کړه، تاسو ویل چې نه دا نه دی او دا یو حقیقت دی. که د شک تیوري رښتیا وي که نه وي، لیکن خبره دا ده چې یو ډول خلک وژل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه، هغوی کورج نه ورکوي دغه سوې خبرې ته، لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیش ته. نو دغه د شک تیوري پخپله پیدا کیږي.
پاتې شوه دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې څه کردار دی. پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارټي دی، او پښتون کامی سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی. چې کله نه پاکستان جوړ دی، د بلوچو سوال موجود دی. سونو پوچھ تاسو خبر وکړو چې د بلوچو په طرز باندې یو ملیټنټ سټرګل خبر هم چې وکړله، نو تر اوسه پورې خو پښتون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي، اکثریت چې دی هغه د پوره منجګجوت خبره کوي، او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پښتون کام به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پښتون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې لا تګلاره څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان په ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو، یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره خو کول پکار ده.
وبخښئ، تاسو په
یو کنسنسس پښتون کم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شوه د پاکستان د ریاست خبره، نو هغه ډېر جابر ریاست دی، هغه سره سوپرسونک هتھیار دی، هغه سره کاروبار دی، 38% کارپوریٹ کیپیٹل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
او به تاسو خبره پر کومه تاسو وای چې پښتانه کنسنسس رامنځته کی پښتانه قوتونه سومه چې دغه سیمه کې نو تاسو څه ګوري چې دغه کوم سیاسي ګوندونه دي وختي هم موږ خبرو کړ چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته نو پښتانه تاسو څه ګوري چې دغه کنسنسس ته به ورسیږي که نه؟ دا څومره ګران دی ستاسو په خیال باندې؟
دا خو به تاریخ فیصله کوي. او دا چې د وختونو دومره سخت را روان دی ځکه چې ما سر کې وی چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو نو ظاهر خبره ده چې دغه ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بله لاره نشته ده موږ سره او موږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا څنګه چې ساحل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نه زبر.
وګورئ آغلی شاهجهان په دې کې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي حتی د افغانستان خواته سي دي دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم. تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سوله ییز مبارزه کوي. د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خپره کړې ده ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی وو. ګوره اغه تاسو لما سره هم نظر یاست کنه کله چې فشار راځي کله چې خلک وژل کیږي کله چې د سولیز مبارزې مخه نیول کیږي نو هغه وسلوال سره نشدې کیږي او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي.
ما په خیال باندې چې موږ ما ته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون کم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې پوتل پکار دي کم از کم ما ته په دې خبرې وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولی چې آیا دا نوي لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنټس چې دي دا نیشنلیست دي زه په خپله باندې دا تیری ریجیکٹ کوما ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغې په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی ګمان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دې خواته د پاکستان خواته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي. محمد صاحب که بیرته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه د او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د پی ټی ایم په خپله هم دوه برخې ویشتل شوی دی لیکن له تیرو څو کلونو له 2013 کال را وروسته چې ګورو د مشال راډیو له لارې کوم راپورونه تاسو خپاره کړي دي پښتانه ملت پال ډیر سره ویشل شوي نه دي.
همدغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه وویلې کنه که نقیب مسیر مړ شي نو دوی به یو ځای شي که ګیلمن مړ شو نو محسن دوړ په خپله باندې هسپتال ته ورغلې که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګري ورغلل خو چې کله دغه حالت نه وي څوک مړ شوی نه وي څوک وژل شوی نه وي نو دوی بیا د یو بل خلاف لګي یو بل مخالفت کوي یو بل پسې ملنډې کوي لانجې جګړې کوي. ما خپل پروګرامونه ته دوی راوستل نو همدغه خبره ده چې څومره قوم پرسته ګوندونه دي زیاتره قوم پرسته ګوندونه هغوی په سیاست کې دي او که هغه په مبارزه کې دي او سازمانونه جوړ کړي دي نو هغه الله یو ځای کیږي چې کله غټه پیښه وشي لکه د هغې پورې دوی نه یو ځای کیږي
او چې دوی غمجنه
پیښه او چې پیښه وشي نو هغه هم څو ورځو پورې بیا د هغې نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي خپلې ګټې شروع شي. او لکه زه به ستاسو ته لنډه خبره دا وکړم چې د خیبر پښتونخوا کې چې څومره زه هلته په هغه ځای حالاتو باندې پوهېږم او دلته کې د پاکستان ترک انصافو دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل. نو دغه ځای 80% ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ که د عمران خان جلسو ته وګورئ نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی خو که اوس د پاکستان تر کنساب د پوز سره خپله لانجه راغلې ده، نو اوس ځوانان لګیا دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله، منظور پښتین سمه خبره کوي چې د دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی، د پښتنو دپاره تاوان دی، د بلوچانو دپاره تاوان دی. خو که سبا بیا د پاکستان تر کنساب د مشر د ریاست سره روغ راځي، د پوز سره روغ راځي، د ته اقتدار ورکړی کېږي یا نور څه کېږي، نو همدغه ځوانان به بیا عمدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې، چې که پرس که څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې، نو هغوی به ویل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار استئ، تاسو پادار نه، پښتنو ته به دا خبرې کولې. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان، پښتانه ځوانان هغه اله را یوځای کېږي چې کله څه غمیزه وشي، او دا ډیره
دا غم
خبره، تاوان خبره.
مننه مومند صاحب. اغل شاه جهان، دلته د دې له خاطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولی شي، خو مخکې تاسو دا وویل چې دا د تاریخ جبر دی او آخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه چې کوم افغانان دي هغوی د ټول سیمې خلک آخر به یو پریکړه کوي. لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسنی شرایطو کې؟ دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی، خپل سیاستواله مرسره یو ځای نه دي، یوه لویه برخه په پاکستان کې داسې حال دی چې اقتصاد ډیر خراب دی، په میلیاردونو ډالر پاکستان قرضدار دی. د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې هستئ چې شاوخوا 200 میلیارد ډالرو ته رسېدلی کورنۍ او بهرنۍ پور. بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی. او تاسو څه اټکل کوئ چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي؟ دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله،
یو خو چې تاسو کومه خبره وکړه چې پښتانه چیرې نه دي رایوځي شوي، دغه نقطه نظر سره زه اختلاف لرم. نه، د پاکستان د غونډ تاریخ ټولو نه غټ مترقي ګوند و، په دې کې ټول پښتانه او بلوچ او نور سندیان هم ورسره ملګري وو. نو یو خو دا خبره صحیح نه ده، تاریخي طور چې چیرې هم پښتانه نه دي رایوځي شوي، دا خبره بالکل
اسمت صاحب تاسو وبخي. هغه نه به تقسیم شو ویشل شو بیا په تاسو ګوري
او داسې دا چې بیا دا چې داسې پونم جوړ شوی وو. او اوس هم نن چې زه تاسو سره خبرې کوم، خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي، کم برست قوتونه دي، هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي. نو داسې نه ده چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناست تجزیهکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګلارې صدا بلته خلک ناست دي، هغه خپلې هلې ځلې کوي، کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکه یو جدوجهد مبارزه چې دا هغه جوړه کړو. او پاتې شوه تاسو بخښنه غواړم،
وبخښئ بیرته په همداسې تاسو په همدغو خبرو کې بل څه وه، د څه په له څه سره به مبارزه کوي؟ له دې سره به مبارزه کوي چې ونه وژل شي لکه ګیلمن چې ووژل شو، او که به له دې سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده، د نړیوالو غم بخوري، د څه غم بخوري پښتانه؟
داسې ده چې دا خو دا داسې اوږد جنګ دی، دا اوږده مبارزه ده، ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې په دې شخړه کې، په دې سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي. په دې کې امریکا لګیا ده، په دې کې پاکستان فوج لګیا دی، په دې کې چین مفادات لري، په دې کې عرب هم مفادات لري. نو دې وجې نه زه دا وایم چې دا چې دا تاسو بار بار دا خبره کوئ چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بے تفاقی د وجې چې دی پښتانه وژل کیږي، دا نقطه نظر درست نه دی. دې کې ډېر زیات قوتونه چې دي هغه لګیا دي، او هر چا خپل خپل پراکسیز دي، هر چا خپل خپل طالبان دي، هر چا خپل خپل ډیت سکواډز دي. او دا طبیعي چې دا صرف د پښتنو د نا اتفاقي په سر باندې اچول چې دا غلطه خبره ده. پښتانه جنګېدلي دي، این پی چې دي تقریبا 1200 خپل ټاپ موسټ فرنٹ لائن لیڈران چې دی هغه شهادتونه شوي دي. د نه علاوه زمونږ فنکاران ادیبان ټول لګیا دي مسلسل مبارزه کې دي، او سلام مشورې نن هم روانې دي. نو زه خدا وایم چې بهرحال مونږ هلې ځلې چې دي زمونږ مبارزه چې ده هغه دو مخیزه ده، یو خدا چې زمونږ سیمه باندې چې کم عالمی استعماری جنگ دی ڈالری جنگ دی مونږ دغه خلاف جنگی دی. دویم چې دی د پاکستان چې کم ریاست دی په خپله باندې په دې کې ملوث دی، هغه سره سره زمونږ چې کم د حکمرانۍ حق دی اغا پختون کام ته نه دی ملاو، بلوچ کام ته نه دی ملاو. دین علاوه زمون وسایلو باندې قبضه ده، ورسره ورسره زمونگا چه کم خاور ده پاغی باندې دی کلا اڈی جوڑی کلا سکی او کلا سکی او کلا غی نه کوریډور جوڑی کلا سرزر تی نو باسی کلا وسایل تی نو پوری. نو زه دا وایم چې اوبه بجلی قدرتی وسایل دی ټولو باندې چې خبره کول دا زمونږ مبارزه ده چې کمیسوال کمیشن خلاف مبارزه او ورسره ورسره داغه ډالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده. دین علاوه پښتون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په غلف کې غلامۍ باندې مجبوره دی، ځکه چې د جنگ زده علاقو نه تللی دی. پښتنه ښځه چې ده هغه بې تعلیمه پاتې شوه، روزګار نشته، علاج نشته. دا هم زمونږ مبارزه کې یو اړخ ته چې زه غواړم چې مونږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د څلور پنځه شکلونو کې جاری ساتو. نو دا مبارزه محدوده نه ده، دا مبارزه لنډه نه ده، دا یو لوی جنگ دی.
اغنیش راجان ډیره مننه. لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله، د ګیلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او دی په اسلام آباد کې ووژل شو. له همدې سره دا خبرونه راغونډوو.